سلام ستړي مشي د مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه کلاس اتای راډیو ناوړې سمګ دې خبرونه ډېر برخه ده ساده په څو کې پروګرام د کرټ څنګه شي خو تر هغه وړاندې د سات خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان څخه په وارداتو تعرفه 15% ته لوړه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پنجشنبې یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې به یې په راتلونکو اوو ورځو کې د افغانستان په شمول له لسګونو هیوادونو څخه پر وارداتو نوې تعرفې ولګول شي. شاوخوا څلور میاشتې وړاندې امریکا له افغانستان څخه په وارداتو 10% تعرفه اعلان کړې وه چې اوس 15% ته لوړه شوه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار او تحلیل ټیم وایي چې طالبانو له هم په افغانستان کې د بیلابیلو تروریستي ډلو لپاره آزاد چاپیریال ترهګریزو ډلو لپاره آزاد چاپیریال چمتو کړی دی چې پکې القاعده او د دې شبکې سره اړوند ډلې شامل دي. د ملګرو ملتونو د څار ټیم همداراز ویلي طالبان د تاجکستان د انصار الله ډلې د ازبکستان اسلامي خوځښت او د خطیب امام بخاري ډلې جنګیالي خپل پولیسو نظامي قطو کې ځای پر ځای کړي. د دې ټیم د روسي راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه له هم په سیمه ییزه او نړیواله کچه ګواښ ګڼل کېږي. دا ډله شاوخوا 2000 جنګیالي لري چې د افغانستان دننه او بهر د نورو ډلو له ناراضي جنګیالیو څخه د غړو چلته دوام ورکړی. د افغانستان د مدني بنسټونو یو ائتلاف د افغان ښځو لپاره د یوې ولسي محکمې د جوړېدو خبر ورکړی. دغه ولسي محکمه چې د نړیوال عدالت یوه ابتکاري هڅه ده د طالبانو تر واکمنې لاندې د ښځو پر وړاندې جنسي ځورونې څېړي او رسوا کوي. تمه ده چې دا محکمه د دایمي ولسي محکمې پی پی ټی تر چتر لاندې د 2015 کال د اکتوبر 8 تر 10 نیټې د اسپانیا په مادرید ښار کې جوړه شي او له هغو افغان ښځو نجونو څخه واوري چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو د 2018 کال لاګیس راهیسې له منظمو ځپلو سره مخامخ شوي. دا استماعي غونډه به نړیوالو ته په ژوندۍ بڼه خپره شي. د دایمي ولسي محکمې مرکز په روم کې دی او تر دې دمه یې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې له 500 ناسې ترسره کړي چې پکې له بشري حقونو څخه سرغړونې د جګړې جنایت او د بشر پر ضد جرمونه څېړل شوي دي. د روسي لوري د اوکران پر پلازمینه کیف باندې د وروستۍ مرګونی برید د تلفاتو شمیر 130 ته رسېدلی چې پکې 15 ماشومان شامل دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن په ټولنیزو رسنیو کې په یو پیغام کې لیکلي دي چې د ده په وینا له دې کرکجن برید وروسته د ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي او 159 کسان ټپیان شوي. زلنسکي زیاته کړې چې د وژل شوو کسانو په منځ کې 2 کلن ماشوم هم شامل دی. ولادیمیر زلنسکي همدارنګه لیکلي چې دې برید د روسي لوري یو ځل بیا څرګنده کړه چې پر مسکو باید فشارونه زیات شي او نور بندیزونه ولګول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د برید غندلې ویلي دي چې پر مسکو به نوي بندیزونه ولګوي. او انوش دستګیر د افغانستان د فوټبال پخوانی روزونکی د هالند د فوټبال د 3 کلنو ښکته لوبغاړو روزونکی وټاکل شو. دستګیر پرون پنجشنبې په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د هالند د 3 کلنو ښکته لوبغاړو د روزونکي قرارداد لاسلیک کړی دی. انوش له 2013 کال نه تر 2022 کال پورې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکی و.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشي دي ازادي په چپو کې د دیونی خبرونه تموزه اجمل اند هر کله کوم دونه په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت بحث کوو. په تیرو څلورو کلونو کې نږدې څلورو کلونو کې نن د اګست 1 ده او په 2020 کال د اګست 15 طالبان واک ته ورسېدل. نو څلور کلنۍ ته 15 ورځې پاتې دي. د طالبانو حکومت تر سویرې لاندې په افغانستان کې آزادې رسنۍ او د بیان ازادي په ډراماتیکه توګه بدله شوې ده. ګڼې آزادې رسنۍ یا د بودیجې د نشتوالي یا د پیسو د کموالي له کبله وتړل شوې. همدارنګه زیاتره خبریالان له هیواد نه ووتل. هغه رسنۍ چې پاتې وي طالبانو په پرله پسې محدودیتونو کې دغلته د خزو کارونه په رسنیو کې محدود کړل. همدارنګه د رسنیو په ایډیټوریل پالیسیو یا اداري پالیسیو باندې هم اغیز وکړ. خبریالانو ته وویل شول چې څه ووایي څه ونه وایي څه خپاره کړي څه خپاره نه کړي. زیاتره خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي یو شمېر ونیول شول، ځینې د څه وخت لپاره بندیان پاتې شول، ځینې لام په زندانونو کې دي، ځینې بیرته خوشې شول، ځینې وګواښل شول. چې په عمومي توګه د وضعیت په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت باندې اغیز وکړه. د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي چې ګڼ خبریالان په افغانستان کې خود سانسورۍ ته اړ شوي دي، ځکه که دا کارونه کې په افغانستان کې له ستونزو سره مخ کیږي، د طالبانو لخوا ګواښل کیږي، په ځانګړې توګه د دوی د استخباراتو د ریاست لخوا. همدارنګه په ځینو نورو مسایلو کې چې هغه پر ښځو باندې مخ په زیاتېدونکي فشارونه دي، د امر بالمعروف اداره مداخله کوي، ښځې اړ شوي دي چې په تلویزیونونو کې مخونه پټ کړي یا ماسکونه وتړي. همدارنګه د خبرونو پر څرنګوالي، تفریح خبرونې د امر بالمعروف او نورو ادارو لخوا څارل کیږي، او داسې خبرونې چې هغه موسیقي یا د ځوانانو لپاره تفریحي خبرونې دا منې شوي دي. په وروستیو کې د سیاسي بحثونو په اړه باندې هم طالبانو پرله پسې ځینې پالیسۍ وضع کړې. لومړی یې وویل چې په سیاسي بحثونو کې باید کوم مېلمانه راوغوښتل شي، له هغې وروسته یې وویل چې سیاسي بحثونه باید مخکې له مخکې ثبت شي، او بېلابېلې ننګونې چې په افغانستان کې په تېرو څلورو کلونو کې ورسره خبریالان مخامخ دي. په دې وضعیت باندې به بحث کوو. بحث مو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی رابللې. همدارنګه د اریانا نیوز پوهنې خبریال رحمت الله زیارملم را سره دی. له دې دواړو سره به په وضعیت باندې غږیږو چې په افغانستان کې دا مهال د رسنیو وضعیت څه ډول دی. خغلی زیارمل را سره وصل شوی دی، هیله ده چې خغلی عبیدی به هم را سره په څو شیبو کې وصل شي. زیارمل صاحب، د تاسو په فکر باندې اوس په افغانستان کې په مجموعي توګه آزادې رسنۍ په څه ډول یو وضعیت کې دي؟
ډېره زیاته مننه زم په خپل ور تاسې ته درنو اورېدونکو ته او ټول تخنیکي ټیم ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ډېره مننه د افغان خبریالانو په وضعیت باندې بحث ډېره مهمه موضوع ده. د افغان جمهوریت تر سقوط وروسته تاسو خبر یای او خلک پوهیږي چې په افغانستان کې د بیان ازادي یو په بل پسې په دوامداره توګه سخت تر سانسور لاندې ده، او په ټول رسنیز ډګر کې یوازې هغه څه خبرېږي چې واکمنې غواړي. د هغوی د نظریې، د هغوی د فکر، د هغوی د غوښتنو او د هغوی د ایډیا خلاف هر هغه څه چې خبرېږي هغه باید سانسور شي او لږ تر لږه د نشرېدو مخه ونیول شي. همدغه تېره ورځې ما یو څه کتل په ټولنیزو رسنیو کې، زه غواړم یوه بېلګه مخته کېدم د ښه وضاحت دپاره، چې د امنیتي ځواکونو یو پخواني سرتېري کورنۍ له دې عمله تهدیدېږي چې هغه د افغانستان د ملي بیرغ په ورځ باندې د ملي بیرغ پورته کړی دی او په خپل والي دا نشر کړی. نو د هغوی د سیمې د اوسنۍ واکمنو یو ډول سرتېری ورته وایي چې کورنۍ ته ګواښ کوي چې که چیرې دا لري نه کی او لږ تر لږه بیا تاسو له خپلو ادرسونو نه په ټولنیزو رسنیو کې دغه ډول فعالیت وکړي، نو دا ورته هغه شرایط وایي یا محدودیتونه وایي چې دا د دې چلندونو سره به مخ شي. دا یوه بېلګه وه چې همدغه تېرو څلورو ساعتونو کې ما وکتله. په تېرو څو اونیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه اووه ژورنالیستان په بېلابېلو ډول باندې نیول شوي، ګواښل شوي او تهدید شوي دي. نو دغې ټولو ته په کتو باندې ویلی شو چې په افغانستان کې د بیان ازادي اوس سخت تر ګواښ لاندې ده. خبریالان نشي کولی چې فعالیت وکړي، معلوماتو ته لاسرسی ولري، او دا وضعیت د هغه چا دپاره چې هغوی په ژورنالیزم کې کار کوي ډېر خواشونونکی دی، که له وطن لري دي او که په وطن کې دننه دي پرې خفه دي، او هیله لري چې واکمن به د دې وضعیت د بدلون دپاره لږ تر لږه هغه اقدامات وکړي چې دوی ژمن.
خغلی زرمل، ما چې تاسو ویل لږ تر لږه په تېرې وونۍ کې دا رپورټونه خپاره شوه چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو په دوام تا تازه دغه د خبريالانو مرکز ویلي دي چې په ورستیو درې اونۍ کې په کابل کې او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ځینو مامورینو لږ تر لږه و خبريالان او د رسنیو فعالان نیولې دي. خو په عین حال کې د طالبانو حکومت وایي چې دوی د آزادو رسنیو موجودیت ته ژمن دي او غواړي چې آزادې رسنۍ ووسي. نو د تاسو فکر باندې د طالبانو هغه کم د طالبانو د حکومت هغه کم معنا چې دوی د رسنیو له آزادو رسنیو نه اخلي، دوی په باور آزادې رسنۍ څه دي که خبریالان لکه تاسو چې ورته اشاره وکړل دغسې ستونزو سره مخ دي، دوی خپله د آزادو رسنیو نه دي، دوی د دوی هدف بیا څه شی دی؟
دا ډیره زیاته یوه مهمه پوښتنه ده او زه غواړم چې یو په همدې منځ کې یو دا خلکو ته مخې ته کېږدم چې په ټولو روایتونو کې او که موږ چېرته د نړۍ تاریخ هم وګورو، هېڅکله هغوی چې د حق چغې وهي حق نه بندوي یا حق ویونکي نه بندوي. موږ سره هم دا پوښتنه ده چې واکمن د حق چغې وهي مگر بیا ولې د حق ویونکي د حق د ویلو نه ډاریږي یا د رښتیا د ویلو نه ډاریږي؟ دا یو ډیره مهمه پوښتنه ده. خبره دا ده چې د دوی تعریف چې ده زه فکر کوم چې دا جلا ده د آزادو رسنیو فعالیت. دوی فکر کوي که یو څوک یو رسنۍ رامنځته کړي، هغه که ټلویزیون وي که راډیو وي یا په ټولنیزو رسنیو کې یو پلیټ فارم وي او په هغه کې یو ادرس رامنځته کیږي، دوی فکر کوي چې ایوازې دغه اشخاصو چې رامنځته کړی او حکومت نه دی رامنځته کړی. البته دا زما نظریه ده، دا به امدا به بسنه کوي چې دوی ورته وایي چې دا آزاد خپلواک او شخصي دي، نور نشرات باید د دوی لپاره وي. البته چې دوی دغه نشراتو ته د وطن د ګټو تعریف ورکوي، مګر دغه تعریف چې دوی ورکوي دا د ټولو خلکو لپاره د منلو وړ نه دی. مثال دا هم د وطن ګټي دي چې کچیرتا د کوشتېپی کانال جوړیږي چې دا یو ملي پروژه ده او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي چې هغه په خپلواک آزاد بې پرې ډول په دې باندې تحقیق وکړي. دا هم د وطن په ګټه باندې دي چې کچیرتا د کابل جلال آباد دویم سړک جوړیږي او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي او دوی وپوښتي چې په څلیرو ساعتونو کې لږ تر لږه په دې لاره چې پټکونه اچول شوي او له خلکو پیسې ټولیږي، دا پیسې څومره دي، په کومو قوانینو اخیستل کیږي، چیرته ځي، بیرته څنګه مصرفیږي او د دویم سړک کار څنګه روان دی. زما هدف د دې مثالونو نه دا دی چې دا د وطن ګټې دي او دې ته ملي ګټې ویل کیږي، خو دغه اجازه نشته چې څوک دا کار وکړي. مګر برعکس دا اجازه شته چې یو ژورنالیست باید لاړ شي او ووایي د یو څو ماشینونو نه ویډیوګانې واخلي او ووایي چې دا د دویم سړک کار روان دی ولو که هغه په موقتی ډول ودرېدلی وي. نو زه ډاډه یم، زه پوهیږم چې د دوی به دا ډول خبرې نه خوښیږي او زموږ هدف کلم دا نه دی چې منفي باپ اوسو. مونږ ته خبره ده چې د آزادو رسنیو فعالیت یا خپلواک نشریات د دې تعریف باید واضح وي. که چیرته د وطن د ګټو پر رڼا کې وي، د ملي ګټو پر رڼا کې وي، نو په کار دا ده چې هماغه چوکاټ کې آزادي ورکول شي. او که چیرته د یوې ډلې د یو ګوند د یوې ایدیالوژۍ د خلکو د پاره نشرات وي، نو زه فکر کوم دا بیا جفا ده چې وویل شي چې آزاد رسنۍ شته دي او په آزاد ډول فعالیت کوي. ولې په پرله پسې ډول خبریالان تهدیدېږي؟ همدا اوس هم که موږ خبرې کوو او ډیر څه ووایو، نو 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 ښایي چې د دوی د ډلې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول یو څوک وګواښل شي. آیا دا خپلواکي ده؟ موږ خو چاته کنځلی نه کوو، هدف هم دا دی چې خلکو ته تشریح کړو چې د بیان ازادي څه ده. نو دا مثالونه ما د دې لپاره ورکړل چې خلکو ته ښه وضاحت وشي او خلک په دې باندې پوه شي چې آزادې رسنیو فعالیت څه ډول دی او د یوې ایدیالوژۍ یا د یوې ډلې د ایدیالوژۍ د پلوۍ یا د هغوی په خوښه نشرات څه ډول دي.
ښاغلی زرمل، زه غواړم چې یو پوښتنه وکړم. رسنۍ یا ژورنالیستان هیڅ وخت کې د هیڅ هیواد اغه چارواکی یا واکمن چی بیا غوی هتا کډیر دیو شفاف نظام واکمن هم یو غواړي چې خیر خیګن راشي. بیا هم لرسنې سره وخت نا وخت مشکل راځي، خصوصا هغه اداري چې دی خلکو په وړاندې ډیر ځوابګوی نه یوي، خو بیا ډیر ستونزې لري لرسنې سره، ځکه د رسنې کار لکه تاسو چورته اشاره وکړه لاغه شیان سره دی چې هغه دی وطن په ګټه یو دی خلکو په ګټه، او کې دی چې چارواکي چې کومه ګټه تعریفوي یا د خپل واک دوام تعریفوي او هغه څه چې ژورنالیستان ورته دی خلکو د ګټو پسترګو ګوري توپیر ولري. تاسو په خپله افغانستان کې دیو ژورنالیست په توګه کار کړی، په یو ولایت کې کړی دی، د تاسو فکر هغه وخت هم ننګونې وي، ستونزې وي، مشکلات هم وتر یو هده پوري د هغه وخت د مقایسه باندې د یو خبریال او وسنی خبریال چې د طالبانو تر واک لاندې کار کوي او د یو خبریال په توګه دنده ترسره کوي څه توپیر لري؟ هغه کمی سهولتونه امتیازات و چې یو وخت افغان خبریالانو او د رسنیو کارمندانو لرل چې وسې نه لري؟
ډیره مننه، زه غواړم ستاسو پوښتنې ته په درې برخو کې لنډ ځواب ووایم. البته کوشش به وکم چې د خپلې تجربې او پوهې له امله زه چې ورسره مخ شوم یو څه اوریدونکو ته وړاندې کوم. اولنۍ خبره خو زستا دا خبره تاییدوم چې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې تل د رسنیو او د رسنوالو ټکر د واکمنو سره وي، او افغانستان کې بم دا ویزه کوم درې مدرجه هیواد یو. زه دا خبره هم در سره تاییدوم، زما د ډیر مطالعه او زده کړې نه وروسته چې د دنیا په هیر از ګوټ کې د رسنیو بشپړ خپلواکي چي ده، دا یو 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 څه دي چې زه شخصا په دې خبريال په توګه باور نه لرم. د دې معنی څه ده؟ د دې معنی دا ده چې هر جغرافیا ځانته ځانګړي ارزښتونه لري، او په کومه جغرافیا کې چې کوم ژورنالیست وسیږي دا د هغه مسؤلیت دی چې دا باغ جغرافیا د ارزښتونو پر اړه کې خپل مسلک مخې ته ویسي. نو دا بشپړ به ترپی نشو. البته دا په دې معنی نه ده چې ژورنالیست به د واکمنو طرف کوي، ژورنالیست به د هغه جغرافیا طرف کوي او د هغې د ارزښتونو په رڼا کې به مخې ته ځي. بالکل پخوا مشکلات وو، په تیره شل کلن جمهوریت پر مهال باندې مشکلات وو، معلوماتو ته لاسرسی سخت و، امنیتي پیښې وې، ژورنالیستان تهدید کیدل، بندیان کیدل، وژل کیدل. مګر یو چوکاټ موجود و، د رسنیو قانون موجود و، د بیان د ازادۍ لپاره په اساسي قانون کې وضاحت موجود و، د اطلاعات و فرهنګ وزارت د دې لپاره د نشرات و مونیت موجود و، هلته فرعي قوانین طرز عملونه موجود و، او د هغې په رڼا کې دا ټول پروسیجر مخې ته تلله. د بېلګې په توګه که چیرته یوه رسنیزه تخطي رامنځته کیدله، د ملي امنیت کارمندان نه تلل، هغه ژورنالیست ته یې پښې او لاسونه نه تړل، او امنیت ته یې نه راوړلو، هغوی د نورو اړوند قانوني بنسټونو نه یا ادارو نه مراجعه کوله، او په 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 سلسله وار توګه پوری هغه ژورنالیست بل اخر هغه ستیر وطن چې شوی وي د هغه نتیجه په لاس باندې ورتل، لو که چیرته قانوني تخطی و باید قانوني چلن ورسره شوی وي. مګر دا خبره اوس بيخي برعکس ده، د ملي امنیت د ادارې یو کارمنځي او څوک ریوان کې نیسي ورته وي تا تخطی کړی. بحث دلته د قوانینو خلا ده، صحیح ده چې څوک کار کوي په خوابم دا تیر وطن وي، وسبم دا تیر وطن وي، مګر قوانین باید موجود وي. دوی وایي چې موږ د جمهوریت د مهال د رسنیو قانون وسم تطبیق کوو، مګر دا یو شعار دی. هغه د رسنیو قانون ډیر واضح دی، او په هغه کې په ډیر وضاحت سره د هر چا حدود معلوم شوی دي چې رسنوال به څه کوي، حکومت به څه کوي، او اړوند ادارې به څه کوي، او د تخطیو عالی کمیسون به څه کوي. دا ټول په دې کې واضح شوی دی، او زما هیله دا ده چې که دوی دا خبره کوي هغه ته باید پام وکړي. منتها د جمهوریت پر مهال باندې به ډیر کله د اشخاصو د ژورنالیستانو سره ټکر راتللو. هغه مهال په وطن کې زورواکي وه، او دا زورواکي د جنگ لامله وه، نو کله کله به زورواکانو قوانین نقض کول او ژورنالیستان به تهدیدول، مګر کله به چې د ژورنالیستانو تله درنه شوه بیا به دغه زورواکي په داسې غارونو ننوتي و چې کوشش به یې کولو چې جوړجاړی رامنځته شي. مګر اوس ورته کړنې د یوې واکمنې ډلې له خوا ترسره کیږي. توپیر یې دا دی، لوی ستر توپیر یې دا دی، او زموږ هیله دا ده چې هغه د تیرو زورواکو تجربې د یو نظام په توګه ترسره نشي. اوس ځکه دا نظام دی، او نظام باید ټولو خلکو ته ځوابګوی وي، حقونه پکې باید د یو قانون د مخې تعریف شوی وي.
مننه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی هم را سره وصل شوی دی. عبیدی صاحب ستړي بشئ، مونږ یو څه بحث مخې ته بوتلو. له تاسو نه به زه وپوښتم منګه په تیرو څلورو کلونو کې چې طالبانو واکمنی پیل کړې ده او پر رسنیو پرله پسې محدودیتونه را پیل کړي، وخت په وخت له تاسو سره د رسنیو د ملاتړ د نورو فعالانو سره بحثونه او خبرې کړې دي. داسې ساده تعریف یې که تاسو راته وکړئ یا په ساده ژبه راته ووایئ چې طالبان وایي موږ د بیان ازادۍ او د رسنیو ازادۍ ته ژمن یو. ظاهرا څو ازادې رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي. د تاسو فکر باندې د رسنیو او د بیان واقعي ازادي او هغه تعریف چې طالبان ترې لري دا څومره توپیر لري؟ طالبان ازادې رسنۍ څه ته وایي، د بیان ازادي څه ته وایي، او واقعي د بیان ازادي او د رسنیو ازادوالی څه شی دی؟ وبخې د تاسو مایکروفون بندې که مایکروفون هم چالان کوي او باید وسم شو.
او سلامونه تاسو ته زیارمل صاحب ته، په بخښنه چې زه لږ ناوخته وصل شوم.
هله
د طالبانو، زه فکر کوم د طالبانو تعریف د بیان د ازادۍ څخه ډېر واضح دی. موږ کله چې بیان ازادي وایو او کله چې رسنیز نظامونه او سیستمونه وایو، بیا نو دلته کله کله طالبان هڅه کوي چې په یو ډول د بیان د ازادۍ د کلمې نه استفاده وکړي. په دې معنی چې کله چې موږ دوه نظامونه چې اوس ډېر بحث پر دغو دوو نظامونو د استبدادي نظامونه او د رسنیو د ازادو رسنیو چې ازادیګرا استبداد ورته وایي، نه پوهېږم څه پښتو به کوم ټکی ورته سم راشي. د دغو دوو نظامونو توپیر دی، په استبدادي نظامونو کې انتقاد جرم ګڼل کېږي او خبریالان رسنۍ نشي کولی چې پر نظام نیوکه وکړي. دا تر ټولو هغه مهم ځانګړتیا ده. او په ازادیګرا نظامونو کې بیا دوه اصل ډېر مهم دي، یو اطلاعاتو ته لاسرسی او بل انتقادي ژورنالیزم چې کریټیکل ژورنالیزم ورته وایي او واچ ډاګ ژورنالیزم چې ورته وایي، چې رسنۍ کولی شي څارنه وکړي د حکومت د کړنو څخه. اوس که تاسو راشئ اوسنی نظام وګورئ، نه اطلاعاتو ته لاسرسی پکې شته، اطلاعات ته لاسرسی صفر دی تقریبا، یعنی ولس اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. یوازې هغه معلومات یا هغه مس انفارمیشن یا دس انفارمیشن یا هغه غلط معلومات چې واکمنه اداره غواړي هغه د رسنیو باندې د فشار له وجې خپرېږي، یعنی هغه فشار راوړي رسنیو باندې چې هغه اطلاعات خپاره شي. او دویمه مسله چې کریټیکل ژورنالیزم یا انتقادي ژورنالیزم دی، تاسو د کریټیکل ژورنالیزم یا د انتقادي ژورنالیزم بیل ګیټس نه ګورئ. مثلا بیا کریټیکل ژورنالیزم تر چاته لاندې دا نور انواع د ژورنالیزم دي، چې مثلا یو ډول دا انویسټیګیټیو ژورنالیزم یا څېړنیز ژورنالیزم دی. که نه تاسو بیل ګیټس په تیرو څلورو کلونو کې نه ګورئ، دلیل یې دا ده چې واکمنه اداره ورته ژمنتیا نه لري او نه غواړي چې انتقادي ژورنالیزم وکارول شي. یوازې په ځینو مواردو کې اصل دغه 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 ستوی سفارت چې طالبان کوي دغه ټکی نه کوي. په ځینو مواردو کې رسنۍ، خبریالان او ولس حق لري چې انتقاد وکړي، چې هغه د ټولنې دویم لاس موضوعات دي. په دې معنی چې هغه مهم هغه مهم کرخې نه دي چې حکومت مثلا د حکومت مهمه کرخې وي، که نه مثلا په ټولنیزو مسایلو باندې انتقاد یعنی وکړ ډېر واکمنې ادارې ته جدي مسله نه ده. او په استبدادي نظامونو کې خبریالان او رسنۍ کولی چې په د اهمیت لپاره په هغو مسایلو باندې انتقاد وکړي چې هغه دویم درجه کې دي، که نه مثلا ټولنیز مسایل یا مثلا اقتصادي موضوعات. په دغه موضوعاتو باندې نیوکه امکان لري په استبدادي نظامونو کې. دوی څه دې نه ګټه پورته کوي، دی نه استفاده کوي، وایي چې موږ په رسنۍ آزاد کړي چې انتقاد وکړي. فعال کې چې په دویم ډول معلوماتو باندې هغه معلومات چې ډېر اړین نه دي هغه موضوعاتو باندې انتقاد امکان شته. په اصلي موضوعاتو باندې چې د حکومت مثلا سیاست د حکومت مثلا بودیجه ده، د حکومت بهرنی سیاست دی، مثلا د نجونو مسله ده، د نجونو د زده کړو مسله،
د دوی ترمنځ د اختلافات او مساله ده، مثلا د دوی د مخالفینو مساله ده، د دوی هغه ځنې کلمات چې دوی ته کارول کیږي، مثلا امارت اسلامي وکارول شي یا مثلا امیر المؤمنین وکارول شي یا خلیفہ وکارول شي، دغه تشریفاتي موضوعات کنه، دغه موضوعات دوی ته هغه سری فرق دي او دغه سره فرقونه خبرالان اجازه نه لري چې خبرالان اجازه نه لري چې دغه موضوعات په خپل راپور جوړ کړي یا خبر جوړ کړي. نو توپیر اصل فرغه ذکره چې اما په باور اوسنی نظام او استبدادی نظام دی، ځکه چې د استبدادی نظامونو ټولې ځانګړتیاوې په دغه نظام کې لیدل کېږي او دوی چې د بیان ازادۍ مسله را پورته کوي چې بیان ازادۍ شته، زه فکر کوم دا قطعا هڅه کوي چې د ولس پر سترګو خاورې وپاشي. نو
متاسفانه عبیدی صاحب، دوی دیننه چې کوم خبریالان دي، افغان خبریالان په افغانستان کې دیننه چې کار کوي او خصوصا هغه چې عملاً کار کوي، هغه کدی ادارو په توګه ته پوښتي او هغه کدی آزادو یا مثلا دی افرادو دی ژورنالیستانو په توګه تنه پوښتي چې فعال خبریالان دي، څنګه شي ویلې څنګه وایي په دغه پالیسیو باندې ډیر کله ځکه چې بیریږي بیرته له ستونزو نه. خو تاسو حتماً معلومات لري دغه رسنیو سره په افغانستان کې دننه هم د خپل سازمان له لارې هم په شخصي لحاظ په تماس کې، کوم واضح محدودیتونه دي چې دوی دغه محتویات چې تاسو ورته اشاره وکړله چې د طالبانو خوښ نه دي او سری کرخې دي ورته، کوم داسې واضح محدودیتونه په خپرونو باندې د خپرونو په چلوونکو باندې لګولی دي او کنه دا یوازې د خبریالانو خپل سانسوري ده یا هغه عمومي ویره ده چې د دې سبب شوی ده چې خبریالان هغه مسایلو سره چې فکر کوي په طالبانو خنه لګي کار نه لري؟
سره کر خو ډیر معلوم دی، هغه لومړی کې طالبانو یو مکتوب ټولو رسنیو ته سوال یو چې بیا وروسته ویل چې دا مکتوب منګه نه ده سوال یو او ځینې موارد یو رقم هڅه کوله چې دغه مسله ترمیم کړي، خو په هغه مکتوب کې واضح ویل شوي وو. دغه سره کر خو ډیر معلوم دی او په شفاهي ډول طالبانو یو پالیسي دا ده چې ډیر موضوعات په شفاهي ډول وایي او په ټولو ولایتونو کې دوی ټیمونه لري، واتساپ ګروپونه لري او معمولا د استخباراتو د ادارې مسؤول یا د امر بالمعروف د ادارې مسؤول یا هم د اطلاعاتو د کلتور مشر د دغه ګروپ مدیریت کوي. دوی خبرالان جلسو ته دعوتوي، اول ته په شفاهي ډول دوی ته وایي څه وکړي څه ونه کړي او اکثره موارد له بعد امرغه په شفاهي ډول ویل کېږي. یو څه کرته ډیر معلوم دي، مثلا د بودیجې پاکله هیڅ رسنۍ څه نشي ویلی او خبر هم پراولی نشي. مثلا د دوی ترمنځ کوم اختلافات چې دي، دوی پاکله خبر د خبرونو خپرول ناشونه دی. مثلا د دوی د خارجي سیاست پاکله، د پولیس سیاست پاکله، یا مثلا د دوی مخالفین چی دي بهر کې فعالیت کوي یا دیاسپورا پاکله، دغه موضوعات پاکله د خبرونو خپرېدل ناممکنه دی او دا سری کرښې دي. ټولو ته واضح ده چې دا طالبانو لخوا سری کرښې دي او رسنۍ نشي کولی دغه موضوعات ته توجه وکړي یا خبر شنې جوړ کړي یا محتوا تولید کړي. په مجموع کې ټوله محتوا هغه دوی څو میکانیزم لري د محتوا د کنټرول لپاره، یو د مونیټور لپاره یو قوي ټیم جوړ کړی چې هغه د امنیت او د استخباراتو لخوا ټولې رسنۍ خپرونې مونیټور کوي او کله چې یو خبریال و یو خپرونه انتقادي وي او خبریال انتقاد وکړي، مستقیم خبریال ته زنګ وایي چې دغه فلانه برنامه کې په تاسو دغه ټکي وکارول یا دغه کلمات وکارول، دا کلمات مسم نه دي، دغه خپرونه ستاپ کوي او تاسو استخبارات ته راشي، مستقیم ورته زنګ وایي. دا یو ډول کنسول دی. دویم ډول کنسول دغه واتس اپ ګروپ میچ تاسو یادونه وکړه، په ټول ولایت کې دوی ټیمونه لري او خبریالان هر میاشتې غواړي او ان تر دې کله کله هر لس ورځو کې غواړي، هره اونۍ غواړي او ورته وایي چې څه کور کوي او څه مخ خپروي او د دې ګروپ له لارې د دوی په باور شي لاسته راوړنې دي طالبانو، هغه هم ټول نشرینې چې هغه ډېر تشریفاتي خبرونه دي. مثلا والي د فلانه کس سره ولیدل، دغه موضوعات په هکله خبرې وکړي، پخوا چې ملي تلویزیون خبرونه خپرول کنه، هغه تشریفاتي موضوعات رسنۍ مجبوره کوي چې هغه خوارج دی. او د دې ترڅنګ طالبان ځان ته دریم ډول کنټرول د دوی هغه خپل نراتیو دی. دوی ځان ته نراتیوونه لري او دغه ټول نراتیو د رسنیو لارې دوی اڅه کوي چې رقم د دې لارې نه عامه افکار کنټرول کړي، ځکه چې دوی ډېر مشخص نراتیو لري. مثلا د پخوانی حکومت د جمهوریت حکومت هغه منفي پوینټونه دوی اخلي